تدابیر په نظر کې ونیسي. اول اکثرا دغه د مشکلات چې کوم دغه د سکلو د اوبو څخه رامنځته کیږي، د سکلو اوبو کې باید موږ تاسو ډیر زیات احتیاط وکړو. دا چې موږ تاسو کلورین څخه استفاده نشو کولای، ځینې نور هغه مواد چې اوبو صافي دي اوبو څخه استفاده نشو کولای، نو کولای شو چې اوبو جوش کو، د جوش اوبو نه بیا چې کله سړی چې اوبو څخه استفاده وکړو، او همدارنګه چې کومه ترکاری او سبزي چې موږ تاسو په دې اوړي کې ورنه استفاده کوو، معمولا دا باید حد یقل د نیم ساعت لپاره په مالګینو اوبو کې باید یا پوتاشیم پر منګنیت باید د دې په دغه منځلو کې باید یو څه استفاده وکړو، تر څو چې د پامدغو ناروغانو ته چې د زمونږ ساسو دی اوسېدو په شاوخوا کې دندونه وي اوبه وي، اکثرا دغه د لشمانیا او د ملاریا دغه 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 میکروبونه میاشي چې کوم دي له همدغه ځو څخه استفاده کوي، که کنډلي کنډلي وي یا کوم دي کې خراب وي، هلته اکثرا د لشمانیا میاشي ماشي گزاره کوي. نو موږ تاسو باید بیا لاسو پیښې دا کوم ځینې چې تاسو لوسی دا باید شپې د خانه پټ کو، او د لشمانی میاشي چې کوم د اکثر د 2 متر څخه په لوړه ارتفاع کې پرواز هم نشي کولای، نو دغه تدابیر باید موږ تاسو ټول په نظر کې ونیسو وساتو، تر څو چې موږ تاسو صحت کوم ته رسیدي. خو که چیرته احیانا څو قربان دي په دې مشکلاتو باندې اخته شي، خصوصا د خولې د لمنې یا کوم بل مشکل ولري، نو باید کوشش وکړي چې هغه نږدې خپل کلینیکي مرکز او ډاکټر ته ځان ورسوي، تر څو چې دغه مرض د اختلاطاتو او جنجالونو څخه نجات پیدا کړي.
او ډاکټر صاحب تاسو یې بیلابیلې بڼې یاد کړئ چې همدغه نسناستې یا د خولې لمنکېدو، تبا، ملاریا او لشمانیا په دغه موسمي ناروغیو کې داسې ویل شو چې کوم یو بڼه یې ډیره خطرناک ده او انسان د مرګ کومې طبيعي.
اکثر په د ټولو کې ملاریا چې کومه ده، خصوصا ملاریا څلور شکل لري. یو شکل چې فلسفاره ملاریا ده، دماغي ملاریا چې ورته وایي، دا چې چیرته خدای نه غصه دي دغه پرازیت د وینې د لارې نه دماغ ته لاړ شي، او دماغ دغه د مغز ساسو د مرکزي عصبي سیستم یا د سینس فنکشن یا وظیفه کې د اکثرا بیا د مرګ سبب هم کېدل شي. دا نور شکلونه هم چیرې یو څوک د خولې د لمنې شي، نو کله چې یو څوک د خولې د لمنې شي د بدن څخه مایعات ځای کیږي چې دغه امیبیا دغه جهردیا دغه شیان چې د تسممات دغه واقعیات چې د پوري موسم کې ډیر زیاتیږي، نو کله چې زموږ ساسو د بدن مایعات کم شو، نو په نتیجه کې دغه انټراواسکولر والیوم کمیږي. نو چې کله والیوم کم شو، زموږ ساسو قلب نشي کولای چې بیا د بدن ټولو حیاتي ارګانونو ته کاغه ګردی دي کاغه په خپل زړه د کاغه دماغ ده، نو په کافی اندازه سره دغه وینه او اکسیجن او مایعات نشي رسولی، دغه پرفیوژن خرابېږي. نو په نتیجه کې که چیرې دغه د خولې د لمنې دغه پروسه هم دوام پیدا کړي، د بدن مایعات چیر شي، فشار چیر شي، نو پرفیوژن دغه حیاتي ارګانونه خراب شي او په مخې سره د بیرته جبران نشي، هغه اساسي علت پیدا نشي، بیا زموږ ساسو د بدن د مختلفو ارګانونو د عدم کفایې د فیلر سبب کیږي. په نتیجه کې دغه اشخاص هم کولای شي چې بیا خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو په همدې اساس باندې چې کله یو څوک د خولې د لمنې وي یا ملاریا وي یا کوم بل مشکل لري، نو د هر څه نه د مخه باید هغه اساسي علت پیدا شي، هغه باید تداوي شي، او مریض ته په کافي اندازه سره مایعات ورته ورکول شي. او د ملاریا د کوم بڼه چې ما درته ویلې چې د دماغي ملاریا هم ورته وایي، دا ډیر زیات وژونکي حالات، نو باید کوشش وشي چې کچېته یو څوک سړه تبه ولري، بیا د غېنه وروسته ګرمه تبه ولري، خوله کوي، د اکثرا د ملاریا کلینیک ده. او کچېته څوک د خولې د لمنې وي، دا چې مثلا د خېټې دردونه هم وي په متکرر ډول سره، فیل د تغوت هم کوي، خېټې هم درد کوي، استفراغات هم کوي، نو دا به یا امیبیازي شکل لري، یا مثلا تسممات وي، یا مثلا کوم بل شکل وي چې هغه پرازیت په دې اوړي موسم کې ډېر زیات هغه پرازیتونه فعال وي. نو په کار دا چې موږ تاسو که په دې اوړي په موسم کې چې هوا ګرمه ده، دغه هر یو مشکل چې موږ تاسو دې مشکل سره مخامخ شو یا په دې مشکل باندې مصاب شو یا ته پیدا شي، نو باید کوشش وکړو چې موږ تاسو په هغه نږدې صحي مرکز ته یا ډاکټر ته مراجعه وکړو، تر څو چې موږ تاسو حیات کوم خطر متوجه شي.
بله، ملاریا او لخولې او لمنه کېدل تر ټولو خطرناک دي، چې یو د وجود بو چي، او بل ملاریا دا چې تاسو ول کچیرته دماغي ملاریا وي یا هغه پرازیت دماغ ته خیزنو انسان لمرګ سره مخامخ وي. ډاکټر صاحب، اوریدونکو ته څه وایي، د ملاریا لامل خو موږ چې ویلي وو کوم ډول غوماشه دی، دغه په وسیله انتقالیږي، نورې لارې چارې هم ست د ملاریا، او آیا د ساریتوب علایم مسته کنه، او بیا د خولې لمنې کېدو عوامل څه کېدای شي چې اوریدونکو په ډول سره ځان ترې وساتي په وړه کې؟
و د ملاریا هغه اساسي علت یو غوماش دی چې د انافیل په نامه سره یادیږي. نو دا غوماشې اکثرا په هغو ساحو کې چې ډېرې ګرمې وي هلته د اوبو واړه واړه ډنډونه وي یا داسې خرابه چټلې اوبه وي اکثرا په دغو ځایو کې دوی زیست کوي. نو دا چې کله د ملاریا میاشت یو انسان وچېږي نو همدغه پرازیتونه د ملاریا د دغه انسان بدن ته راځي داخلېږي، بیا هغه مختلفې مرحلې لري تر څو چې د مرض د ایجاد سبب وشي. یا دا چې که چېرته څوک په ملاریا باندې اخته وي دغه میاشت دغه شخص هغه کې بل سالم شخص دغه میاشت هغه وچي چې نو کولی شي چې دغه شخص هم انتقال شي. د دې په خاطر باندې چې موږ تاسو مخکې له دې نه چې په ملاریا باندې اخته سو باید د ملاریا څخه ځان وساتو، وقایه کړو. اول باید په دغه ګرمو منځ کې چې هر څوک اوسي یا د دوی دغه د کور شاوخوا یا د اوسېدلو په ساحه کې چې کومې مردارې اوبه وي ډنډونه وي دا باید کوشش وشي د امکان تر حده دا باید وچ شي ډک شي دغه ختم شي تر څو چې دغه د دې هغه اساسي عامل چې د ملاریا ده چې هغه ناپیل د دې د هغه اوسېدلو ځای ختم شي. دوهم باید د پشخانو څخه باید استفاده وشي، پشخانې باید وکارول شي تر څو چې د شپې د خوانه یا د ورځې د خوانه دغه میاشي باید د پشخانې څخه نه شي داخلېدلی. او بل هر هغه څوک چې ورباندې مصاب یاخته شي هغوی باید کوشش وکړي څومره چې زر کېدلی شي ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو چې دا ختم شي. او که چېرته ونه شي بیا کېدلی شي چې د همدغه شخص نه بل شخص هم د همدغه غوماشې د لارې نه چې انافیل په نامه سره یادیږي چې کله دغه مصاب شخص وچیشي وینې جذب کړي ځان ته بیا کله چې بل سالم شخص په هغه په پوستکي باندې کېني هغه چې کله وچي شي بیا کېدلی شي چې دغه پارازیتونه هلته انتقال کړي د هغه په بدن کې هم د ملاریا سبب شي. او هر هغه څوک همدارنګه چې سالاتو استفراغات چې په دوري موسم کې دغه د هضمي سیستم مشکلات فوق العاده زیاتې حتی د ملاریا څخه هم د مشکلات زیاتې په اکثره ساحوونه کې باید شخصي حفظ صحت په نظر کې ونیول شي. که چېرته اوبو څخه استفاده کړي اوبه باید جوش کړي د هماغه جوش اوبونه چې کله یخې استفاده وشي باید خامه ترکاري چې کومه ده دا باید په ښه شکل سره باید پاکه شي تر څو چې بس د خامې ترکاري د لارې نه مختلف پرازیتونه نن سبا زموږ ستاسو په هېواد کې اکثرا دغه خامه ترکاري چې ده بیا د حیواني سره ورکول کېږي بیا د حیواني سره اکثرا د پرازیتونو د انتقال یو عمده سورس یا منبع ده. نو په همدې اساس باندې دغه ټول شیان په نظر کې ونیول شي تر څو چې زموږ ستاسو له دې امراض څخه په امان پاتې شو. او که چېرته څوک ورباندې مصاب وي نو هغوی باید په موخې سره تشخیص او تداوي شي چې نور ته د شرایط وړتیا پیدا نه شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب را سره وسی راځي چې د اوریدونکو نوبت ورسې د اوریدونکو ته به ورسو. د خپل پښتنه لري مهرباني وکړي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني وکړي خبرې وکړي.
ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې کوم وخت سړی خولې ولنه سي په دغه وخت کې خو اوبه د بدن ضایع کېږي، یعنی چې ډاکټر ته لاسرسی نه وي نو کوم شی کورنۍ شته چې هغه موږ ورکړو او دا بدن اوبه پراخي؟
ښه، تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې وه او آیا له داسې کومې تجربې سره هم تازه مخ شوي یې تاسو یا مو ماشومان؟ خدای مه کړه.
نه، دالی ولسوالۍ هلمند و دلته خو داسې ډېره مریضي ده. اوس یو جوزا کې پېښه شوه، بېخي ډېر خلک مریضان موږ لیدله.
ښه، او تاسو ته شاوخوا نږدې کلینیک شته په نادلي کې؟
و کلینیک شته، نو کلینیک کې داسې خدمت نشته، دا شی نشته.
ښه، سلامات اوسئ، کور مو ودان، مننه چې اړیکه مو نیولې وه. بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
ولکه سلامونه تاسو ستاسو درون ملما ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم پښتون د جوزجان څخه.
مهرباني وکړئ پښتون صاحب محترم.
ما ډاکټر صاحب ته دوه پښتنې دي. اوله پښتنه خو مې داده د ساګانو د بدرپو خبره وکړه. دغه ساګانو د بیت الخلا او تر مابین باید 100 متره فاصله وي چې دغه میکروبونه د موسمي ناروغۍ پیدا نه شي. او بل خبره دا ده لشمانیا یا بطریا یا ملاریا ډېرې خطرناکې ناروغۍ دي، که چیرې تداوی ونه شي دغه ناروغۍ نورې کومې ناروغۍ زیږولی شي.
سلامات اوسئ پښتون صاحب، ډېره مننه. د پښتون صاحب پوښتنې وې چې یاداشت ولې اتمن ډاکټر صاحب هم اوریدلی دی. بل اوریدونکو ته به نوبت ورکو. بل اوریدونکو وصل دی، مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام علیکم روزی خان، زه بل خبر
کوم. ښا روزی خان، ستړي مشي څه پوښتنه لري؟
ما پوښتنه ما نه وایي ډاکټر صاحب ملاریا په اړه معلومات ورکړي او که نور ناروغان هم د تداوی په اړه نظر وکولای شي او مشوره وکولای
شي. ما پوښتنه وکړي، مهرباني.
پښې می تاو کی اکثر وخت واور زه واور را واخ ملته زم په پښ کې زم د شپې په جمی کې
ووس وړي کی څنګه یې خاد دې ورځن کې اړي کې پرې سوله وای په خې می تاو کی بل ورځن کې ته بار واخلو مهرباني وکي ازادي رادیو درو اختیار ژوند ستمنی پرګرام
ډیر مننه لودین صاحب سلامونه تا ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته زه نبی الله زابلای دا وخت ایران له شیراز خبرې کوم
مهرباني وکړئ زابلای صاحب
مننه کوم لودین صاحب له ډاکټر صاحب محترم نه میغنده پښتنه د ډاکټر صاحب څو شی به می له افغانستان یو ځوان ورور زنګ وی وای زه مریض یم مریضی په دا ډول یعنی د دې اول سر درد او ورسره تبو کله چې ته دې هغه ورته وایې ته ملاریا یې په اوس کې پیل شوی و یعنی دوه ورځې تقریبا دا مریض دلی و ډاکټر ورته دوا ورکړ شل ورځې وروسته ته یو ځل بیا باید دلته ماته مراجعه وکړې آیا داسې دوه ورځې پر سر درد و او تبه یې وه دا کومه ملاریا ده تاسې مخکې وویل چې څو ډوله ملاریا ده او د دې ملاریا تداوي څومره وسه ده څومره سخته ده څومره ناشونې ده او آیا که څوک له ملاریا نه مریقه یې سر ته خیزي د ملاریا هغه نښې نشانې کومې دي تر څو مریض پوه سي چې مریقه سوی هم یې ورسره او بل دا چې ډاکټر صاحب محترمه دا چې په افغانستان کې سخت ګرمي ده دلته ایران کې هم ډیره زیاته ګرمي ده او کورنۍ ته څه پکار دي چې خپل ماشومان له ګرموي وساتي له داسې موسمي ناروغي وساتي تر څو هغه نسی په مخته آیا یو کم خاص خواړه نه باید ورکی که څه لارښوونه دی ورته څه د کورنۍ ته چې ماشومان باید محفوظ وساتي ډیره مننه که تاسو پښتنه یې مهرباني
سلامات سيزا بلای څه فکر کوم تاسو پښتنه هر څه واضح او نظر مو واضح او مننه خیر وي چې اړیکه مونی ولې وا نور اوریدونکو هم شته خو راځي چې وس ډاکټر صاحب ته ورس اوریدونکو تاسو به شي بزنګ ما وهي ډاکټر صاحب نو به دغه پښتنه جواب واخلو بیا به با واستګه دا ما ورکو تاسو پښتنه به جواب کو بیا ډاکټر صاحب راځي چې دا پښتنه د اوریدونکو جواب کو تاسو هم حتمان یاداشت کړی دی چې به درته وایم اول اوریدونکو چې نادالینا اړیکه نیولې و وایي څه وکړو چې کله په ناس ناس یخته کیګو د بو کاچا کمیږي په وجود کې وای مخکل دې چې موږ رښتون تر رسیدو کو رښتون نوي امکانات نوي شپوي څه کولای سو په کور دننه مریض ته څه وکړو چې او به د بدن هداقل یو څه پوره سي بیرته
ډېر ډېر مننه لوجن صاحب ډېر ښه پوښتنه کوځای پوښتنه ټول هغه وريدون چې کله د خولې د لمن سره مشکل سره مخامخ شي مخکل دې نه چې یو صحیح مرکز ته ځان ورسوي د دې لپاره چې د بدن او به ډېر زیاتې خمن شي او په نتیجه کې دغه د مریض ټول حياتي ارګانونه بیا په ادمي کې پایه باندې مصاب یاخته نشي نو ټول نو مهمه خبره دا ده چې بیرته باید کافی اندازه سره مایعات واخلي څومره مایعات چې دای د بدن څخه د خولي او د لمن د لارې نه خارجوي باید دوه چنده مایعات یعنی اوبه بیرته خالي اوبه باید بیرته ډیر زیات وي چې تر څو چې بیرته د کولمو د معدې د لارې نه زمونږ استاسو بدن ته هغه مایعات د بدن د لارې نه کیږي او بیرته جذب شي او په نتیجه کې زمونږ استاسو د بدن د حجم دوراني چې وته انټر واسکولر والیوم وایي دا فراشي او بیرته زرو کول شي چې ټول حياتي ارګانونو ته بیا په کافي اندازه سره د غوینه او د مایعات ورسوي ځکه لودین صاحب زمونږ استاسو په بدن په وینه کې کافي اندازه د اکسیجن او غذایی مواد موجود دي لکه څنګه چې مونږ تاسو غذایی مواد او اکسیجن ته ضرورت لرو همداسې زمونږ استاسو د بدن ټول ارګانونه کاغه ګورده د کاغه اعصاب دمر دي کاغه خپل زړه د کاغه د بدن هر برخه او هر حجره ده هر نس ده دا ټول غذایی مواد او اکسیجن ته ضرورت لري نو که چیرې د غذایی مواد او اکسیجن زمونږ استاسو د بدن ټول برخه ته د وینې د لارې د پمپ پر اساس باندې رسیږي کله چې یو څوک له دغه مشکلات سره مخامخ شي چې د بدن مایعات کمیږي خولې لمن شي هغه د پر اغاساسي او حياتي خبره ده چې بیرته باید د مریضانو ته په کافي اندازه سره مایعات ورکول شي په خپل مایعات واخلي که د خولې د لارې نه استفراغات لري باید د سیروم په شکل باندې مایعات واخلي نو که چیرې الته استفراغات ولري نو کولای شي چې دوی بیا د سیروم په شکل باندې او استفراغات نه لري د خولې د لارې نه بیرته په کافي اندازه سره چای وي کوو بو وي دا باید په کافي اندازه سره واخلي تر څو چې بدن د کاجه مایعاتو د کمبود سره مخامخ نه شي او چې کله مخامخ شو نو واضح خبره ده چې د بدن ګردو ته، زړه ته، دماغ ته، نور حیاتي ارګانونو ته کافي اندازه سره اکسیجن هم رسیږي، د هغوی اروام خرابیږي، او نو هغه ده چې د هغوی ټول انساج د اکسیجن د کموالي سره مخامخ کیږي، چې دې ته ټیشو هایپوکسیا وایي، او په نتیجه کې د دې ټولو ارګانونو هغه فنکشن یا وظیفه خرابیږي، او بالاخره هغه خپله وظیفه د لاسه ورکوي، او په نتیجه کې بیا دغه شخص خپله ژوند او حیات هم د لاسه ورکوي. نو ښه خبره دا ده چې په واضح ډول سره وایم، باید بیرته په زیات اندازه سره مایعات واخلي، که د خولې د لارې نه اخلي او که د سیروم په شکل باندې اخلي، مخکې له دې چې هغه اساسي علت پیدا کیږي، نو باید دغه کار وکړي تر څو چې د هغوی حیات د خطر سره مخامخ نه شي.
بله، پښتون صاحب پوښتنه وکړه، وایي په افغانستان کې معمولا په ښارونو په کلیو کې کانالایزیشن سیستم نشته، په خپل سر څاګانې وهل کیږي د بدرافت او نورې څاګانې د اوبو، وایي د بدرافت یا بیت الخلا او د دغو څاو ترمنځ څومره فاصله باید وي تر هغو دغه میکروبونه اوبو ته انتقال نشي، او بل دا ویلي چې ملاریا او دغه لشمانیا نور کوم ناروغي زیږولی شي.
پښتون صاحب هم خپل سلامونه نیکه له احترامات وړاندې کوم. دا چې د څکلو د ساګانو او د تشنابو ترمنځ څومره فاصله وي، حد اقل باید 50 متره فاصله وي. دا چې زموږ بدبختانه زموږ استاد په یو کې خصوصا په شهري سیمو کې د تشناب او د هغه ساګانو چې هغه اوبو ورکوي او د اوبو څخه موږ استفاده کوو، فاصله ډېره کمې دي، ځکه دغه تشناب کولی شي په کمه فاصله کې همدغه مختلف پرازیتونه او انتانات او میکروبونه هغه ساته نفوذ وکي او هغه سا منتنه کی، او په نتیجه کې په همدغه ناروغیانو باندې چې تیر موږ تاسو قربان خبرې کیو، د خولې د لمنې او نور د هضمي سیستم مشکلات رامنځته کی، حد یا اقل 15 متر فاصله باید تشناب او د سا ترمنځ وي، هغه سا چې موږ تاسو د غیر څخه استفاده کوو او اوبو ورنه چکو، او بل د ساګانو سرونه باید معمولا پټ وي. دا چې باید بل اخوانه هم ساته شو بیرونه څخه داخل نه شي تر څو چې هغه د ثوبو منتن نه کی، او بل دا لشمانیا او ملاریا چې دا د هر مرض په سببات کې نور مشکلات او جنجالونه ورکوي. دا چې چې دا په مخې سره تشخیص او تداوی نه شي، دا نو بیا نور مشکلات او جنجالونه ورکوي. مثلا دا ملاریا چې کومه دماغي ملاریا ده، دا زموږ استاد دماغ کې د مرکزی عصبي سیستم هغه فنکشن خرابوي. لشمانیا هم اکثرا د بدن په هغو نقاطو کې چې هغه لوڅ وي، مثلا لاسونه دي، پښې ده، مخ ده، دلته کله چې دي دغه لشمانیا باندې دغه جای مصاب شي، بیا دغه سالدانه یا کالدانه رامنځته کوي، دغه اکثرا دغه لکې پاتې کیږي بیا په بدن کې، ځکه جول 15 طبقه ده، نو چې کله دغه دوم او دریمه طبقه د جول تخریب شي، نو دغه چیرته هغه زخم جوړ هم شي، نو په آینده کې هغه لکه پاتې کیږي. نو دغه مشکلات چې زموږ استاسو په نس باندې چې څوک په دې باندې مصاب وي، دغه مشکلات ورکولای شي. نو امید مدا ده چې باید کوشش وکړو چې د تشناب او د ساتر مې ده حد اقل فاصله باید 500 متر څخه زیات وي، او د لشمانی او ملاریا څخه هم باید ځان وساتو تر څو چې نور مشکلات او جنجالونه رامنځته نه کړي.
او یو بل اړیدونکي اړیکه نیولې وه، دا چې زحمت وستلی و، فکر کوم پوښتنې له موضوع نه هم به هر وخت کې ورته لنډ څه ووایي. وایي پښې مې ډېر تاو کوي، خصوصا د ژمي له خوا، وایي واورې کېدما د دې علت څه کېدلی شي او څه ورته سپارښتنه کوي؟
نو دین زه د خصوصو ډیر زیات مختلف علتونه لري، کچې ته په بوردو کې امراض وي کېدل شي، د وینې د غوړو د وجنه کېدل شي، چې په خصوصو ته ګرموالی رامنځته شي. نو ټول عمده علت چې کوم ده هغه شکر ناروغي ده، ځکه د شکر په ناروغي کې په خپل نیوروپاتي رامنځته کیږي، د دوامدار ډول سره چې کله په وینه کې شکر پورته پاتې شي، هغه د بدن په عصبي کیبلو باندې ظاهري تاثیرات لري. نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه ده چې یو ځل باید وینې غوړه وګوري، خپل شکر هم وګوري، او د دې دغه د پښو د سوخت هغه اساسي علت باید پیدا شي. کله چې هغه اساسي علت پیدا شو، په هغه باندې کار وشي، هغه باید له منځه لاړ شي. چې کله له منځه لاړ، نو دغه ټول اراض ولای هغه مشکلات چې دغه اساسي مرض په نتیجه کې رامنځته شوي دي، هغه چې له منځه لاړ شي، دغه ټول کلینیک او مشکلات له منځه ځي. نو بیا هم زما ورته توصیه دا ده چې باید د دې پښو د سوخت هغه اساسي علت پیدا کړي، دغه یو سلسله معاینات باید ساته ورسوي، د ګردو معاینات باید وکړي، د وینې غوړو معاینات باید وکړي، همدارنګه د شکر معاینات باید وکړي، او رواني منشا هم په دې کې ډېر زیات رول لري، او همدارنګه ضربه یا تردید یا تروما، ځکه که چیرته په ملا کې کوم مشکل موجود وي، هغه د ملا نه د عصبي کیبل ټول ختی سر په خو خطر راغلی، د نهایت سره راغلی ده. نو دا چیرته ده نو خاص په نظر کې نو امید مو ده چې دا مشکلات مرض تشخیص ته تشخیص نه وروسته بیا ان شاء الله د لمنځه ځي.
او زابولي سه پختنه درلو ده، وای ورور می ورته زنګ وهلی ده، ورور چې تبلری او ډاکټر ورته ویل چې ملاریا ده، وای د هغه ملاریا باندې چې تاسو ویل چې سارتخیزي نه نښانی څه دي او څنګه وای سارتخیزي او بل پختنه دا و چې کورنۍ څه وکړي چې خپل ماشومان له ګرمۍ نه وساتي او له دغه موسمي ناروغیونه مهرباني
اول خدای دا چې دغه سردردي او تب دانو په ډیر امراضو کې رامنځته کېدل شي دا نه تنها دا چې د ملاریا یو کلینیک دی بلکې اکثره انتانی امراضو کې دغه تب او سردردي موجوده وي مخکې له دې نه چې ډاکټر مریض ته د ملاریا دوا ورکوي باید د ملاریا فرازي تشخیص شي ملاریا معاینات باید وشي د ملاریا دغه فرازي چې کوم د مریض په وینه کې باید کتل کیږي او وقتل شي تشخیص شي د تشخیص نه وروسته باید ورته تداوی ورکول شي دا چې مثلا تلور نه ملاریا دغه یو شکل چې فلسفارم ده د دماغي ملاریا په نوم سره هم یادیږي په دې کې په ټول اشکال کې سردردي او تب موجوده وي او د تب په څنګ کې مریض احساس یې د یخ کوي مریض ته به یخ پیدا کیږي مریض به دغه نه وروسته تب ګرم ته پیدا کیږي د ګرم ته به نه وروسته مریض خولا پیدا کیږي مریض به سردردي پیدا کیږي د مریض ټول عضلات او بدن او بدن به دردونه کوي نو بیا دغه نه وروسته کله چې تشخیص او چیرته علت ملاریا وي ملاریا به تداوی شي خو سرانه به ملاریا تداوی نه شي دا ځکه که چیرته یو څوک ملاریا خدای مکړه ملاریا وي او تداوی ورته شروع شي او تداوی ناقص وي نو دغه د ملاریا دوا چې اخري بیا په آینده کې او دغه کورس تکمیل نشي بیا دغه مرض باندې عمله وکي په دوهم ځل د پاره د دې پرازیت بیا نه تشخیص کیږي ځکه هغه بیا په بدن کې ځان پټوي نو په اوله کې مخکې دینه چې ډاکټر مریض ته د ملاریا دوا شروع کوي باید د ملاریا پرازیت تشخیص شي او د ملاریا معاینات په وینه کې تکمیل شي کله چې تشخیص او دغه وروسته باید د دوا شروع شي او همدارنګه نک مخکې چې دوه ویلې چې مورخه په مورخه کې هم مریض سردردي پیدا کیږي تب پیدا کیږي د ټول ځان دردونه پیدا کیږي مورخه چې د جدا شي ده ملاریا جدا د تداوی هم کاملا فرق وی او همدارنګه نور مختلف انتانی امراض په ټول کې سردردي او تب وی نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه ده چې وروري ډاکټر ته تللی باید اول مرض تشخیص شي د تشخیص نه وروسته باید مریض ته تداوی شروع شي او بل ها کورنیان چې غواړي چې ماشومان د شان څخه محفوظ شي حفظ الصحه فردي او فاميلي دا باید په نظر کې ونیسي مثلا د اوړي سیزن ده په دې سیزن کې باید د اوبو په چکلو کې باید اوبو باید پاکې وي او همدارنګه ترکاري چې کوم وو تاسو اخلو دې څخه باید په ښه شکل سره باید په مالګ باندې ومینځل شي کله چې امکانات موږ تاسو ونه لرو همدارنګه جامې د ماشومانو د مریض خپل صحت د مریض هر څه د ماشوم د هر څه باید په نظر کې ونیول شي تر څو چې دا وکول شي دغه فامیل د مریض دغه د ماشوم مور او پلار چې دغه د ماشوم حفظ صحه باید په نظر کې ونیسي او پاک سوتره وساتي تر څو چې هغوی په دغه موسمي ناروغیو باندې چې اکثرا پرازیتي دي
او ډاکټر صاحب دغه ګرمي هم په اکثر ولایتونو کې مثلا د نن موږ چې کتل په مزار شریف کې 43 درجه ګرمي او ممکن کندهار او ختیز ولایتونو هم ورته ګرمي تجربه کې برقونه هم نسته چې پکې ولګوي خلک څو کې د ماشومان لپاره چې له ګرمۍ نه وساتي آیا د لته یا د یوې تکې لندول او په ماشوم باندې خودل اسانه لار ده او کنه تبابت کې ځینې نور لار چاره هم څه کې چیرته پکای نه وي ماشوم مثلا جلونه وهې لجل نه وچخورل شي
ماشوم د دې په خاطر باندې چې د جل څخه ځان وساتي باید کوشش وکړي چې بریز دا ماشومان باید په ګرمۍ کې خصوصا دغه د ورځې د لاس او یوولس بجو نه وروسته تر درې نیمو بجو پورې ماشومان باید ګرمۍ ته ونه ګرځي باید د سوري لاندې باید کېنه وسی په وتا کې وي او بل کولای شي چې ټیکې څخه استفاده وکړي دغه د ټیکې د لمبې ټیکې نه استفاده باید په دې شکل باندې وشي زموږ استاذ په بدن کې چې دغه د ټولو د حرارت مرکز ځکه د تنفس مرکز ځکه نور مراکز د په دماغ کې دي له دماغ نه لاندې له غاړې نه لاندې بدن باید یخ وساتل شي باید په د ماشوم په سر باندې باید داسې څه شي چې هغه ډېر یخ وي دا باید وانه چول شي نو باید له اطراف سپلی څخه د یخ شای شروع یخ تکا او ماشوم کېدل چې په دې شکل باندې له دغه ټولو ناخوالو څخه چې هغه ګرمي ده او ګرمي زګوي جل را مینځه کوي نور مشکلات موقع پرسته امتحانات په دې وخت کې زیات فعال دي په غو باندې مصاب نشي کولای شي چې د سوري نه استفاده وکړي او د لندې ټیکې څخه هم استفاده وکړي په دې ټیکې استعمال باید په دې شکل وي چې ټول بدن باید ور باندې ونه پوښي سر د غاړې نه لاندې د قسمتونو باید لاندې کی او دا باید چې او پیچي او سر ته باید کومه ونه رسوي نو په دې شکل باندې کېدل شي چې د جل څخه د ګرمي څخه او د موقع پرست انتاناتو څخه دوی نجات پیدا کړي.
کور مو ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه ناراضي چې بیا اوریدونکو ته نوبات ورکو. دوی په پښتنې لري بحث هم د همدې لپاره د چې د اوریدونکو پښتنې تر ډیره جواب سي. مهرباني وکړي آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
درجات مننه کوم شغال لودن صاحب محترم تاسو سلام او د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته همدارنګه تخنیکي همکار ته ډاکټر صاحب ته په دې لمت شاست
او سلامات او زیک کور مو ودان کوم ځای نه ماړی کني ولی او څه پښتنه او نظر لري.
درجات مننه کوم اختر محمد خادم من دال آزاد شلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه ډاکټر صاحب څخه مې دا پښتنه ده چې زموږ په سیمه کې یعنی اکثره وخت په دا ګرمۍ کې چې وسره نم ګرمۍ هم ډیره زیاته ده په هوزونو کې دغه ګرمه ګرمه ماشومان نه یا دغه خلک لمبیږي دغه دغه کومه ناروغي چې تاسو وسره باندې باس کوي دغه سره یعنی کوم تاوان د چلڅوک په هوز کې د ګرمه لمبیږي دغه د مرزې سره تړاو لري تاوان ورته کوي او کنه او بل په عموما کې دغه د غرمې د خلانو بل کوم ستونزه لري ډاکټر صاحب
دغه هاوزونه څه ډول دی پاک دی نظافت مراعات کیږي او کنه دغه سي ډندو نه دی
په دې کې نو دا سي هاوزونه هم ستیا د خټي پکشي یا نظافت مثلا نه مراته وزنه دا ستا سیمټي پاک هغه
bale کور ودان مننه خادم صاحب سلامات او صحیح بل اوریدونکو ته ورځو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
مننه سروان سر سلامونه
علیکم سلام مهربانی
البته محمد نبی مولایتی بغلان محترم ډاکټر صاحب ته ډیر سلامونه کوم محترم ما نظر دا وی نه تقریبا دغه دماغي مرحله تقریبا موږ یو توسو ودین صاحب یو څو کلمه کې تقریبا دا د څه په کورو کې موږ تاسو اسلام علیکم ونه شو تقریبا نه دغه د څه الفاظ ویل نه یو چټیا په ویل خبره نو بیا دا موږ ملاقات بوته تقریبا یو چا ویل چې دا ولادت باندې پیریان دی واغته دا بیا ملاقات بوته ملام ته سکنجه کې رغوت کې یو رقم د لښتې ورکړې فشار پر اوسندې دې زوخت یو ک بیا هم ډاکټر ته بوته نه تقریبا د شو ډاکټر چې ته سمو دن ټابلیټ ورکړې تقریبا د روغ جوړ شوې نه تقریبا ډیر سلامت شټې پیدا ک نو ما ډاکټر څنګه ویل دا محترم شي دا کوم خاص مرالیا کوم یاشي لري ک چې هغه مرز د شوګر شار شار سره بیا ته کیږي نو دا مې نظر خپل نظر مې ډاکټر صاحب نه تاوسه کوم افغانستان کې موږ نه د بدبختی ده چې موږ ډیر نه فقیر خلک یو نه غریبان یو اکثر وګره چې اقتصاد حل وکنه دا دغه ماشومان وګره د سره ګرمي کې تقریبا څوک هغه نه کوي چې خبره مخنیوي نه کوي موږ وګره ټول باندې کې ګرځي راو وګره چې مرزانی کې نه نه راو کیږي موږ یې کوم چې باید موږ د خپل ماشومان ته توجه وکړو د وای نه په دغه قائم یم چې باید هغه ماشومان کنټرول کې خلک نه وګره افغانستان کې دوايي قیمت ده نو موږ ته باید تاسو توجه باید موږ کوی نه زیاتره وخت موږ خپل د ماشومان خپل غل کې غرمي نه پرې دش باندې وځي نو زیاتره وګورو چې دا څو کې ډېر ماشومان کوي دا باندې کې نو موږ باید خلک خاص توجه وکړي خپل ماشومان ان کور لپاره یو څو وخت چې هغه یې خیې نه ماجګر فاته بیا پروانه کې باندې تفریح لپاره موږ چې مشکل بنې نو زیاتره وخت وګورو چې موږ د بیسر نمشته ګرځو دا مې راځه خپل چې باید خاص توجه وکړو او یو دغه نظر میو شه ډاکټر صاحب نظر راځي موږ مرالیا په اړه
سلامات او سه کور مو ودان محمد نبی ول بغلان چې اړیکه نیولې و سلامات او سه خیر اوسه د دې اوریدونکو پښتنه هم یاداشت ولې نور اوریدونکو هم کوشش کوي چې اړیکه ونیسي او خپل پښتنه له ډاکټر صاحب نه مطرح کړي د محمد نبی ورور سپارښتنه پر ځای و د ډاکټر صاحب هم ډیر تمرکز د خبرو هم دا و چې وقایه مهمه ده باید هر څوک نظافت مراعت کړي او ماشومان په خپل سر پرینګ دي چې په دې ګرم هوا کې د باندې وځي خصوصا د ګرمۍ لیول سو د ماسپکین تر درې بجو پورې یا څلور بجو پورې چې مر ډیر تیز وي بل اوریدونکو راخلو مې ربانی وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم محترم اسد الله الدین صاحب
او مې ربانی وکي زرمالوال صاحب سلیم شه
السلام شي مخایبر ته خون خو اړ پدنه امریکانه ولیتات او ډاکټر صاحب ته نور محترم او اجازه اجازه دی ټول او دې ته سلامونه مې کیلو وړاندې کوم
مهرباني وکي زرمال والسه
او دې ډاکټر صاحب نه یو پښتنه د ماده د دې خډیر معلومات ورکا او اوریدم کوم خې نو پوری پښتنه وکړه د ما یو پښتنه ده دا دې مسلاستي پوښتنه مثلا دا د نیم کول استعمال اور شدې د تاریخ کوته وخی چې مثلا څومره مقدار دی او بوې څومره نیم کولی یو خبره ده او بل اکثره ماشومان چې پیابل ګرځي اکثره مال دي دي مثلا دغه کورو کې مثال د شي پیابل ګرځي پیل چې ګرځي مطلب به بیر بعضی سره کم د شي شغه دي ماشومان سره مو شي سات یا پاملرنه ورته کوي او په یو صورت کې چې دا الکان یا ماشومان دغه شي د سره ګرځي نه دغه د پاره څومره نقصان ده مثلا دغه د پاره څه
احتیاطي تدابیر کار نیم کول نیم کول مچ ویل دا څه شی دی ما یاد دی کوم ډول
مایات بالکل کېدای شي ډاکټر سره مسرم ته معلومات ته معلومات ته چې خودم راوونه واره چې تاسو وخت ونی شو هغه خو ډاکټر سره ان شاء الله معلومات لري به تبارک
او سلامات اوسې کور مو ودان ډیره مننه نظر مو واوریدل شو پختنه مو هم بل اوریدون کې ته ورزو مې ربني او کې روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام
ډاکټر صاحب سلام علیکم وختم په خیر سلام علیکم روغ جوړ
وسه علیکم سلام ډیره مننه کوم ځای مو اړیکنی ولې
زه کابل د خیرخانه سره کوتل مې علي کني ولې ډاکټر صاحب سره مې دا مشوره ده مونږ یو مریض لرو د ځان کې لګ دسه بوغره بوغره شای زیاتګي غوخه چې شي پیدا کیږي د دې تداوی لپاره څه رقم چه پکار دي ډاکټر صاحب نه مننه نکو
په وجود کې چې جلدی تکلیف لري
جلدی تکلیف د پوستکي نوم ده دسه لګ لکه د مونږ په قول باندې لکه چهارماغ او بادام او خستګي داسه یو چشه زیات درد نه لري او چشه نه لري او داسه ته به چا تشویشونه سړی ته پیدا کوي چې دا بچی څرخه مې جلدی ډاکټر ته مراجعه وکړه ته ویلې وای دا غدا دا واز دا د جماکیږي مکروبي سوي داسه یو سیستم ده
ښه ډاکټر صاحب تاسو کوم پوښتنه لرئ لدی وروره
زه په
پوښو باندې شاله زو ورته جواب ورکوم مننه سلامات اوسې کور مودان دی وريدونکې پښتنه هم واوریدل سوله ډاکټر صاحب ورته ورسته جواب ورکي اوریدونکو مننه چې اړیکه نیسې کچیرته خپل پښتنه پلانډو کې مطرح کړي دا بخوي چې مخام په پوښو ډاکټر صاحب هم خدا پښتنه واوریدل شو مننه چې تر غونور اوریدونکې راضي چې د دې پښتنه جواب واخلو خو ورسته اوریدونکې بر واخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام
اوري السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
ډاکټر ساتون سلامونه وایم ما پښتنه دا غوډه عملیات نه سره دی د ناس نه تر پر غرمې کې لکه او بس سیاسي سمې ده چې
ناسمو عملیات نو ورسته تاسو ویل چې نرم سوې دی یعنی د عملیاتو ځای مو شړې د لیک څنګه لکه واځي د پښتنه مطرح کې چې مشکل مو اصلي شي دا
او دا د ګرمۍ سره د ګرمۍ کې بس دا د نښت په نن کې درد کې بس په نن کې ګرمۍ سخت په دغه وخت کې
څو سره کوم دوا وکم بس عملیات مو د شي عملیات کړی یا پندکس عملیات او قبل شي
و یا خپل د دوا وره عملیات کړی یا خپل مې انده باندې پتاستو د ونګ شي پندکس
عملیات کړی ښه مننه کور ودان سلامات اوسې یو بل اوریدونکو راخلو بیا به ډاکټر صاحب تور سو مې باندې وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام مهرباني غاګ مرادي خبر یو کې یو چیرته تاسو غواړئ چې پښتنه وکي مهرباني وکړه خاډ دې اوریدونکو اړیکې نه روخيږي په هر حال دې مننه اوریدونکو بیرته راځو ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب راځي چې دې اوریدونکو له پښتنو نه پایل کو خادم رور اړیکه نیولې و وای په هاوزونو کې خلک لمبيږي د غرمې لخوا دغه لمبېدا هغه هم په هاوزونو کې کې چیرته نظافت نوي مراعات په هاوزو کې خټي وي یا خړې وي دا څومره د موسمي ناروغي سره سر لګوي او څومره موسمي ناروغي زیږوي
لوجین صاحب دې راپوښتنه ټول هغه اوریدون کې چې اوغې په دغه ګرمه هوا کې د حوضو څخه استفاده کوي نو ټول نو مهمه خبره ده چې باید د حوضو بو پاکي وي که هر ورځ نه وي باید یو ورځ با د حوضو بو باید تبدیل شي تر څو چې نوی بو به ته حوضه داخله شي هغه اوبه چې په اوغو کې یو څوک لامبي او دغه د حوضو بو نه تبدیلوي یا دا چې داسې حوضونه وي چې غیر معیاري وي خټه پکې وي په دغه حوضونو کې د لمبېدو څخه باید جدن پرهیز وشي ځکه دغه د ساري امراض خصوصا هغه ناروغیانې چې هغه د اوړي په موسم کې رامنځته کیږي دیغو یو عمده علت او منبع همدغه دغه چټل حوضونه دي یا دغه چټل اوبه دي نو په همدې اساس باندې باید کوشش وشي چې کچیرته هاوس میاری نوی او به بدل نشي د دې هاوسو څخه استفاده کول او په دې هاوسو کې لمبل د دې د ساري ناروغي یادادي ور دي مسل دي ناروغي یا اومده اله جوړېدل شي او مختلف ناروغيانه خصوصا دغه د خولې د لمن یا د نور مشکلات زمونږ ساسو په ماشومان کې یادا چې لویان هم اکثر زوی کې په دې هاوسو کې لمبي په دې ناروغيانو باندې اخته کېدل شي نو زمونږ توڅه ورته دا چې دغه هاوسو کې باید ونلمبي تر څو چې دغه مشکلات سره مخامخ نشي
او په ټوله کې خو لمبل هغه کې د ګرمې لخواوي سهار لخواوي یو ډول ورزش دی فکر کوم وجود ته ګټه رسي
لامبو خو په خپل ورزش ته خو د ګرمې په موسم کې د ګرمې په وخت کې لامبو خنه ده ځکه هغه درجه د حرارت یا مرکز د حرارت چې زمونږ ساسو په دماغ کې ده هغه باید په یو دم سره کنټرول نشي نو کولای شي چې سهار د خونه یا د مازیګر په ټیم کې بیا د اوبو څخه یا د لامبو څخه استفاده وکړي په ډېر زیاته ګرمۍ کې په یخ اوبو کې لمبل دا هم د صحت باندې ناوړه اغېزې کوي نو په همدې اساس باندې دغه نقطه هم باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو
بله ډاکټر صاحب تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه ماته د کابل ښار حوضونه او سوناګان هم را په زړه سوې د سوناو کې معمولا ګرچې د جمیل خوانه تر ډیره استفاده کیږي انسان ځان ته تفت ورکي وجود ګرم سي ماده فتن د یخ اوبو هاوس کې ځانه چي چې وګوي وای چې دا ګټه رسېږي ځکه د وجود رګونه وای خلاصي اما تاسو وای چې کله چې وجود ګرم وي ګرمي او باید د فتن سره یخ اوبو ته ځان ونه چي
نه لوجن صاحب دا غیر اکاډمیک خبره ده غیر علمی کار ده زموږ ساسو سوناګان چې کوم خلکو جوړ کړی دی خو هم په دې لیول باندې اکاډمیک او علمی نه دي دا طبي معلومات دی په نس باندې کم دي باید بدن په انی ډول سره یخ او ګرم نشي که چیرته په انی ډول سره یو څوک مثلا سونا ته لاړ شي هغه ګرم ده تبدار وتاخ ده وجود مکمل ګرم شي بیرته به یخ او بوته راشي په دې صورت کې هغه مراکز چې زموږ ساسو په بدن کې موجود خصوصا په دماغ کې په هغه باندې ناوړه اغیزه کوي هغه د دې په مقابل کې ریاکشن کوي او په نتیجه کې زموږ ساسو بدن ته صحیح مشکلات رامنځته کولای شي خو که چیرته یخ جای دی اگر یو په دوامدار ډول سره نو کول شي چې هغه د استفاده وکړي په انی ډول سره په کم وخت کې یخوالی او ګرموالی د انسان بدن ته تاوان لري باید هغه اوریدونکي چې زموږ ساسو برنامه اوري نو په آینده کې باید داسې کارونه وکړي
بله او محمد نبی ورور بغلان اړیکه نیولې وای کوم ناروغ درلود چې بیا د ملاریا لکبل په ذهني معلول بدل سو او ذهني توازن له لاسه ورکړی و خو بیا ملاتله تا ګروسته لډیرو لانجو چکنجور سبل اخر وای کوم چا تشخیص وکوم ډاکټر صاحب بیا څلور ټابلیټ چې ورکړي جوړس
بخیر اخته خبر ده دا ملاریا چې کومه ده خصوصا دماغي ملاریا دا یو بل اختلاط او جنجال هم دي چې وته سایکوز وای سایکوز دا معنی چې دغه مریضان بیا خپل دماغي غد لاس اور کړي مریض داسې خبرې کوي چې هغه بی رابطه وي مریض بیخي چټیات شروع کوي نو په امبیا باندې دا د دماغي ملاریا یو کلینیک هم ده دا چې ملاتي په ولې د ملاوت جزا ورکړي دا یو پرازیت د ملاریا پرازیت دا یو میکروبي مرض ده نو دا چې ډاکټر ته بیا تللی ډاکټر ورته د ملاریا دوا ورکړي دا همدغه د ملاریا تبلیغ شي خو دا د خوراک طریقه چې د مختلفه د فرق وي نو اول کې باید څلور دنه تبلیغ مریض ته یو ځای ورکول شي بیا شپږ ساعت بعد بیا دوه دنه ورکول شي بیا نو څلور ساعت بعد بیا دوا ودانه ورکول شي په ومه ورځ باندې هم دوا درې باید مریض وخوري په لسمه ورځ باندې هم باید دوا ودانه وخوري دا د ملاریا د مرض هغه د دوا د خوراک طریقه ده نو دا چې په اول څلور تابلیټو کې مریض ریسپانس ورکړي دا ځکه دا پرازیت دا د څه ناروغي نه ده چې ملاته لاړ شي ځکه بس بسنه زموږ تاسو په هواد کې تر اوسه پورې دا د په هوی ساته ډیره ټیټه ده اکثره امراض چې هغه د داخلي امراض وي انتانی امراض وي وس هم ملایانو ته دی او وي ور باندې قسمه قسمه غیر علمي مانوري اجرا کوي په نتیجه کې باج حالاتو کې د اشخاص او د مریضانو خپل ژوند او حیات هم د لاسو کوي زموږ ټول اوریدونکو ته توصیه ده ده چې ته ملاریا وی نو انتانی امراض وی یا داخلي امراض وی اوغوی باید یا رواني امراض یا اکثر رواني مریضان چې د بلایان د جیجی سره باید ډاکټر سره ډاکټر ته مراجعه وکړي او د خپل باخ متخصص ډاکټر ته باید درشي تر څو چې په هغه علمي ډول سره د دې مرزو هغه اساسي لټونه پیدا شي او مخکې له دې چې دا مرز بیا نور جنجالونه وجوړوي نور مشکلات رامنځته کړي د په اساسي ډول سره په مسلکي تخصصي ډول سره تشخیص او تداوی شي تر څو چې دا ټول مشکلات پیدا کړي بیا په اساسي ډول سره لمنځه لاړ شي
بله کور ودان د زرمل ورسې پختنه ته براشو دوه کله چې یو کس په ناسناست یختکیږي د کوم ډول مایاتو یادونه وکړه وای دغه دوزونه څه ډول ورکول سي کم زیات
نو دا د هنیمکولی خو د نیمکولی او اریس چې موږ تاسو ته وایي اورل ریهایډریشن سالټ چې وته او معنا اورل معنا د خولې د لارې چې کوم خلک کیږي آر معنا ریهایډریشن اس معنا سالټ دا د نیمکولی او اریس کتابونه نوم یې او اریس ده په پاکستان کې اکثر د نیمکول وایي نو دا چې دا اوبو مالګه اوبو څخه دغه شی جوړیږي چې د بدن مختلف الکترولایټونه لکه سوډیم پوتاشیم کلور مګنیشیم دغه دغه کله چې یو څوک د خولې د لمنفي د بدن دغه الکترولایټونه ضایع کیږي له بدن څخه دغه الکترولایټ ضایع کیږي چې دا سوډیم د کلور د پوتاشیم ده بیرته همدغه سیروم چې ورته ورکول کیږي دغه نیمکول ډیر اسانه طریقه ده نو دغه مالګه اوبو سره کوي بیا مریض ورکوي یو پوړی د واره چې دا څلور ګلاس ته چول کیږي بیا هغه اوبو څومره چې دغه اشخاص دغه د بدن څخه ډیر زیات مایات ځای کوي دغه ډیر زیات تندې احساس کوي دغه دغه د وینې غیرت زیاتیږي نو چې کله اوبو چې باید همدغه د نیمکول اوبو یا دغه واره څخه استفاده وکړي ترڅو چې د بدن ټول الکترولایټونه او مایات بیرته جبران شي او په نظر کې دغه شخص د الکترولایټونو د کمبود او د مایاتو کمبود بیرته جبران شي او په نتیجه کې بیرته سالم صحت ترلاسه کړي او ماشومان چې کله بل دا پتنو چې ماشومان باید لوچ پکې ماشومان او حفظ الصحه باید دغه خپل ماشوم فامیل په نظر کې وساتي لوچ پکې نو دا چې مثلا د پوسکې د لارې د جول د لارې هم مختلف میکروبونه او انتانات هم زموږ ساسو بدن ته داخليدل شي او په نتیجه کې مختلف ناروغیان او مشکلات را منځ ته کولای شي نو توصیه مو دا چې باید ماشوم لوچ پکې باید نه ګرځي ماشوم باید بوټ یا چپل خو څخه استفاده وکړي ترڅو چې دغه هغه ناروغیان چې د جول د لارې د پوسکې د لارې زموږ ساسو بدن ته داخليږي او حتی زموږ ساسو په سترګو په نظر باندې منفي تاثیرات کوي د غټورو څخه د ماشوم ټوپ دوران کې هم موږ تاسو نجات پیدا کړی وي زما توصیه ده چې باید ماشومان خولې چې د فامیل د پاره باید توصیه ورته وشي چې باید نو خصوصا دغه د اوړي په موسم کې
او ډاکټر صاحب دغه او ار اس پودر چې تاسو یاد کړ دا په افغانستان کې ډیر عام هم دی په هر کلینیک کې شته فکر کوم وړیا هم دی اما کوم کسان دا هم نه لري په کور کې دا فتن څه وکړي او ار اس څه ډول جوړ کړي په کور کې
لودین سه ماوت اشاره وکول مالګ باید راوخلی په وبو کې واچوي دغه د مالګې کله چې دغه د مالګې وبو چې کومې دي همدغه د وارث جوړیږي دغه د مالګې د وبو هغه ترشوالی باید دی او خو په اندازه باندې او خنه د او خو په اندازه باید ترشي وي نو دا هم کولای شي چې دغه 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 زموږ ساتو د بدن د الکترولایټونو او د هغه مایات چې زموږ ساتو بدن ځای کړی دی او الکترولایټونو دا بیرته جبران کی یعنی مالګې د وبو سره دغه د مالګې د وبو محلول او دا د مالګې د اوبو د محلول ترشوالی باید دومره وي چې د اوخو دغه د انسان اوخه چې کوم اندازه ترشوالی لري په دې اندازه ډیر زیاته ترشه نه وي ډیر زیاته مالګه نه وي چې هغه نور د تروخي هضمي د غشای مخاطي د تخریج سبب کیږي او نور مشکلات را منځ ته کولای شي خو کچیرته دغه اوارث پیدا شي یا دا چې مثلا باج نور محلولونه دي نو دا بیا د دوی په نسبت هغه په ادمی دا اوسه جوړ شوی دی دا ټول بیلانسونه د الکترولایټونو په نظر کې نیول شوی دی چې دغه څه استفاده وکړي هغه اساسي تداوی هم ده اساسي تداوی د خولې د لمر د مریضانو هم دغه دی اوارث توصیه کول دي او د اوارث څخه استفاده کول دي
بله کور ودان دی بل اوریدون کې له کابل اړیکه نیولې ول سره کوتل نه وای ماشومې څه ډول تکلیف لري د پوستکی لاندې دانو ته ورته یا چارمغز ته ورته یو ډول غدی پیدا کیږي نه پیګم چې غدی د سیدی تاسو ورته څه وایي دی اوریدونکو ته
دا چې پوستکی لاندې دا چې غدود پیدا کیږي دی ته دا سلیمه تومور د چې دی ته لایفوما وایي په تبابات کې لایفوما اندغه د غوړو تجمع ده یا د وازګو تجمع ده دا هیڅ نه کوم صحت خطر نه لري دا کوم خبيثه تومور نه ده کوم داسې شکل نه ده چې هغه خدای نه خاصه سرطاني شکل ولري دا نورمال شکل ده دا نو کولای شي چې ته ډیر زیات وته پریشان وي د جراحي عملیات په ذریعہ سره هم دا وسل کیږي بعض دواګان د غو په ذریعہ سره هم دا چې کوم چملکی پیدا کیږي او لمنځږي نو کچیرته تداوی هم نکی نو په عین کې د دې اشخاصو صحت هیڅ کوم نو ضرر کوم خطر نشي متوجه کولای دا یو نو سلیمه تومور ده چې د لایفوما په نامو سره دیږي تشویش دی نه کوي او که چیرې په داسې قسمت بدن کې وي چې آل دغه د مریض کلا د مریض د ظاهري شکل د شخص ظاهري شکل یې خپلې به خراب کړی وي نو کازماتیکس پرابلم رامنځته کړی وي نو بیا په هغه وخت کې کولای شي چې د جراحي متخصص سره مشوره وکړي او هغه د جراحي په ذریعه سره وباسي نو په نظر کې دا تومور په اساسي ډول سره لمنځ ځي کوم مشکل نه سره منځ کوله.
بلې بلې وريدونکو پښتنه چې روسي پښتنه و ویل چې عملیات کړي دوا ځله یو ځل اپنډکس سوی وو او بل ځل هم چې ماين وهلې وو او کله وای چې ګرمي سينو ناسې درد کوي فکر کوم د عملیاتونو ځای به درد کوي د هم د سپارښتنو تمه کوله څو ورته وایي.
اول خدا د لوزین صاحب کې چې د عملیات تازه سوي وي د غوړې په سیزن کې سوي په ګرمۍ کې شوي وي د غوس وي نو په دې اساس باندې دوی کولای شي چې دغه د زخم ځای د عملیات ځای وختن په وختن په منظم ډول سره پانسمان کی او له سیروم څخه هم استفاده کول شي د زخم د منځلو پر اړتیا باندې د پایډونو څخه هم استفاده کول شي او که دا دوا هم چې په خپل د وینې د لارې نه داخل کې دغه دوا باید باید دواګان دي چې مریضان ته ورکول کیږي تر څو چې زخم هیلینګ یا شفای بی ایتیام رامنځته شي او که چې ته زخم زوړ وي زموږ ساتو اکثره خلک بیا د سی او ذهنیت لري زخم ډیر په خوانه عملیات هم شوی ډیر په خوانه مثلا که اپنډکس وی یا دا چې ماین وهلې وي نو هغه زخم مکمل جوړ وي بیا د سی او احساس کوي چې د ګرمۍ په سیزن کې یا مثلا موږ تاسو اکثره خلک دا سی یو ذهنیت لري چې تور بانجان او خربزه دا باید نو خره زخم به تازه کوي دغه ټول به غیر علمی غیر اکادمیک خبرې دي او که تازه دا کار سوی خصوصا د ووري په موسم کې نو زما ورته توصیه دا ده چې نږدې امغه چې کوم ځای کې دی اوسېږي نو د جراحي متخصص سره یا هغه کلینیک ته لاړ شي او دغه زخم په خپل وخت باندې پانسمان کې او هغه دواې په منظم ډول سره وخوري تر څو چې د زخم هیلینګ یا شفایبي او ویلټیام رامنځته شي.
بله کوربدان ډاکټر صاحب ورورو د بحث د پای شی بوته نږدې کیغو هغه کسان چې په کورنۍ کې د موسمي ناروغیو رنزور ولري یا هم د سه یو کس چې په موسمي ناروغیو اختوي لږ سره څه ډول چلند وکي هغه ناروغ څنګه وپالي څنګه وساتي او د خوړو څه توصیه ورته کوي په ګرمه هوا کې تر ډیره کوم هغه خوړی دي چې زیان کم او ګټه ډیره ده او دغه ډول ناروغیو لامل هم نکي.
لودین صاحب دا چې د ووري په موسم کې چې هوا ګرمه ده اکثرا د تروپ چې هضمي امراض یا ناروغیان زیات دي یا په ساده ډول سره د خپل د لمن ناروغیان چې دا اکثرا دا لکه چې په دغه جریان د برنامه کې اشاره او توګه ولې په باندې وغږی دلو دغه علتونه هم ټول موږ تاسو تشریح کړ نو زما ورته توصیه ده چې په دې سیزن کې باید کوشش وشي په زیات اندازه سره مایات واخیستل شي او مایات مخې دنه چې واخیستل شي باید پاک مایات څخه استفاده وشي. نور هغه غذاګانې ټول هغه غذاګانې چې هغه زموږ ساتو د بدن دفاعي سیستم قوي کوي کوم یو کې د چا اقتصاد کې بس بختنه زموږ ساتو په یواد کې د اکثر فامیلیانو د اکثر کورنیانو اقتصادي مشکلات او هغه مقوي غذاګانې چې زموږ ساتو بدن ته دفاعي قوت قوي کوي دغه په هغه د اخصلو توانمندي هم لري کله مې وجات سره باید زیات استفاده وکړم کوم فهمې ته چې اقتصادي وجات یې کوي مایات باید واخلي مایات باید پاک مایات واخلي کوبي هم باید پاک وي سبزیجات او ترکاری نه استفاده کوي هغه هم باید پاک وي منځر شي باید غن اورس استفاده وشي که چیرې په دې اپاتو باندې اخته شي زر باید چې ته امکانات لري امغه صحیح مرکز ته باید مراجعه وکړي او مخکې دنه چې الته دې باید په کافي اندازه مایات واخلي تر څو چې د بدن مایات مخکې دنه چې صحیح مرکز ته ورسیږي ختم نشي او ارګان پلر یا دا چې د زموږ ساسو د بدن حیاتي ارګانونو ادم کفایه را منځنه شي کملریاوي یا لشمانیاوي دیوي هغه تشخیص او تداوی د کم مخکې چې ابل زابلی ورو ډیران سره تماس نیولې وو چې مرسته تشخیص نشي مخکې تشخیص څخه باید دوا سو کوته ورنه کې باید مرسته تشخیص کې کملریاوي کلشمانیاوي کمهریقوي کنه خوري د لمنې غوي ک امي بیا دې چې د غامي مابیر د نورغېوي نو پاندې اساس باندې ټول هغه اوریدون کې چې زموږ ساسو برنامه اوري کچې ته په دې انارغوي څخه ځان ساتي نو باید فردي حفظ صحه په نظر کې ونیسي او کچې ته څو قربان دي اخته او مصابي اوغوی نو باید دغه تدابیر مو چوي دغه ټول تدابیر په ځان باندې عملي کې تر څو چې دې امراض او دې مشکلات او دې اختلالات او جنجالونو څخه خلاص شي.
کور مو ودان ډاکټر صاحب ډېر ډېر مننه چې له بوختیاو سره سره مو زموږ په دې خبرونه کې ګډون وک او د اوریدونکو پوښتنو مو ځواب کړي اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې خبرونه ته مو اړیکه ونیول له هغه اوریدونکو بخنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتشول د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي په بل ساعت کې په دری ژبه همدا بحث وړاندې کیږي.
چې سپوږ مې هم زلده لا کلا یار کلا سپوږ مې تمه
جڑا دے لکھتے